The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
سلام شي خبر من اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کو نن د چهارشنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې 15 ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او وګم جلوان
دا یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د روس وزیر خارجه وایي د ترکیې لخوا د هغوی د جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وایي روس به ترکیې سره جګړه نه کوي اخوا د ترکیې وزیر اعظم د روس د جهاز ویشتل سم عمل بلی
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda,
افغان چارواکي وایي د شپارس پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشي کولو لپاره یې عملیات پیل کړي ریپورټونه وایي دغه ټول طالبانو د هلیکاپټر په بیړنۍ توګه کېناستو وروسته په فاریاب کې یرغمل کړي دي
او نن د ملګرو ملتونو لخوا په ګرده نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو مهم شروع شوی دی
سرچ کی تاسو واوریدل او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د ترکیې صدر طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې جنګي هوایي جهازونو هدف د خپل ملک د دفاع له کبله د روس جنګي هوایي جهاز راغورځولی دی د مقصد ترکیې روس سره تاوتریخوالی زیاتول نه دی صدر طیب اردوغان استانبول کې یوه دستوره کې ویلی دی که څه هم د روس هوایی جهاز د شام په خاوره غورځېدلی دی خو د ویشتلو نه وړاندې دغه هوایی جهاز د ترکیې په فضایي حد برید کې پرواز کولو خو روس په خپله خبره ټینګ دی چې دوی جنګي هوایی الوتکه د شام د فضایي حد برید نه بهر وو
افغان امنیتی قواوې وایي په شمالي افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه 13 یرغمالیانو د خوشي کولو عملیات یې پیل کړي دي چې طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پرواز طالب جنګیالو په هلیکاپټر کې سواره درې کسان هغه وخت وژلي وو چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تېره ورځ غورځېدلې وه دغه سیمې په ځینو برخو باندې د توندلارو قبضه ده چارواکي وایي چې شخصي MI-17 هلیکاپټر د تخنیکي خرابۍ له کبله په بیړني توګه ښکته کړې شوې وه طالبانو لخوا ویل شوي دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ائتلاف په دغه پیښه او یرغمالیانو پر سر څه ویلي نه دي
بلې لورې ته د امریکا سکرتر معاون مرستیال بریډ مکګورک ویلي چې امریکایي پوځي ځواکونه به ډېر زر شمالي سوریې ته په عملیات لیږل کیږي او هلته به د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په جګړه کې برخه اخلي د امریکا سکرتر جان کیری د خبرو په مهال رسنیو ته ویلي دي چې دوی پلان او اول خط کې ډېره قوي ده او هیله لري چې د داعش ډله به ډېر زر ماته وخوري په دې هکله زموږ همکار عالمګیر نور تفصیل په دې رپورټ
د داعش پر ضد جوړ نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خصوصي استازي وایي یو شمیر امریکایي خصوصي دستې به زر شام ته واستولی شي چې د عرب عسکرو په مرسته د داعش خود ساخته پایتخت یعنی رقا د دوی نه خالی کړي چې د تخریب دا منصوبه یو وار کې ناکامه شي ښاغلی بریډ مکګورک د امریکا سی بی ایس ټی وی فیس دی نیشن پروګرام کې ویلي دي د داعش مخالف عسکرو په وروستیو کې ګټې موندلې او د دوی نه یو شمیر ځایونه خالی کړي دی عسکرو د داعش نه تر 1200 مربع کیلومتره پورې سیمه دوه اونو کې نیولې تر 300 پورې د دوی وسلوالې وجلی او ټول زور یې دوی د خپل خود ساخته پایتخت رقان زغلولو پسې دي ځکه چې زمونږ په اندازه هم د غلطه دا یاغیان خپل منصوبه سازی کوي مکګورکوای مقصد یې د داعش په قبضه سیمې واپس اغستل دي دوی مشران وجل دي او د دوی د پیسو د ګټلو لارې تړل دي چې د دوی صفونو ته د خارجي وسلوالو راتګ مخه ونیول شي د آسیان غونډې نه اوزګارې دو پس د ملیشیا نه رخصتې دو په محل سره د روباما د جمنې هم سرګندې کړي چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په داعش تباه کوي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
د خزو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې غږ شوی د خزو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې کوچلي ګامونه واغستې شي. په دې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو پیل کړی هم دی چې هدف یې په نړیواله کچه ښځو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداري او شعور زیاتول دي. په پاکستان کې ښځې نیم په نیمه آبادي لري، خو دوی ته بنیادي حقونه ترلاسه کولو کې یو شمیر خنډان دي او دا وخت د ښځو حقونو پر ضد په بیلابیله رقمونو تشدد موجودیت لري. اخوا صدر ممنون حسین په بدني توګه دوو میاشتو لپاره د مازوره قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا د عمل درآمد او درولو امر کړی دی او د هغه د جسمانی حالت په اړه د پلټنو وینا کړې ده. پاکستان کې سکال 299 کسان تیزندې کړی شوی دي. ټاکل شوی وه عبدالباسط به د بدني مازورۍ باوجود په 6 نومبر تیزندې کولی شي، خو د نهې په شپه ناوخته د پاکستان صدر د حکم څخه وروسته د هغه مرګ په سزا عمل درآمد یو ځل بیا ودرول شوی دی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما به نن د قومي سلامتیا خپلې ډلې سره یوه غونډه کوي. دا به د پیریس د ترهګر حملو نه دوه اونۍ وروسته او په امریکې کې د قومي رخصتۍ په موقعه د صدر اوباما خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي. د امریکې د تحقیقات او وفاقي ادارې اف بی آی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ رخصتۍ په موقع امریکا کې د ترهګرۍ هیڅ خطر نشته. بل خوا د بلجیم په سرخار برسلس کې د ترهګرۍ ویری حفاظتی بندوبسونه هم هماغه شان سخت دي.
د تیونس صدر بیجی سید د SFC د شورو پر وس په بیړنی توګه د امنیتی شورا غونډه را بللې ده. یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوی وو. دغه 14 په یو بس کې رامخته شوی ده چې پکې د تیونس په مرکز کې د هیواد غوره صدارتي محافظان روانو. امنیتی او صدارتی سرچینې وای 14 یو حمله وه او دا هم معلومات نشته چې آیا بم کې خودې شو او یا په بس باندې ډزې شوې. په تیونس کې د دغه برید وروسته SFC د دې شور ورځو لپاره بیړني حالت اعلان کړی دی او د شپې لخوا په تیونس کې کرفیو هم پر ځای وه. وړاندې ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون او د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د تونیزیا لپاره د ملاتړ اعلان شوی او دغه برید سخت غندلې دی.
تیر کال په شیکاګو کې پولیس یو 10 کلن زلمی هلک لقوان په نوم وژلو په یاد کې بیګا شمې بلې شوې دي. د حق رسیدلی لقوان په یاد کې بیګا ټوله شپه په سلګونو خلکو یوه مظاهره وکړل. د شپې د مظاهرې نه وړاندې د ورځې د حق رسیدلی لقوان د ویشتلو ویډیو هم خوره کړل شوې وه.
د عیسوي کلیسا مذهبي مشر پوپ فرانسیس د شورو پر ورځ خپل لومړۍ افریقایي دوره پیل کوي چې د نوموړي لخوا کینیا، یوګانډا او مرکزي افریقن ریپبلیک ته تګ پلان شوی دی. د شورو پر ورځ نیروبی ته رسیدو وروسته پوپ به د اوهرو کنیاتا او د سفیرانو یوې ډلې سره لیده کاته کوي. د زیارت پر ورځ به نوموړي د کینیا په سرخار کې د واټیکان د ډیپلوماتیکي مشن سره هم ویني. وروسته د نایروبی پوهنتون کې به نوموړي وینا هم کوي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا د وایس آف امریکا دی ویډیو خبری خپرونه ده او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. رازو یو ریپورت ولوري ته چې د تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل چې د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې جنگي هوایی جازونو هدف د خپل ملک دفاع وو او دا د هغوی هدف نه و چې د روس سره تاوتریخوالی زیات کړي. صدر طیب اردوغان استانبول کې یوه دستوره کې ویلي دي که څه هم د روس هوایی جهاز د شام په خاوره کې غورځېدلی دی، خو د ویشتلو نه وړاندې دغه هوایی جهاز د کی په فضایی حد کې پرواز کولو. په دې هکله زموږ همکار ماور جلیل یو ریپورت تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ترکی لخوا د روس جنگی جټ جاز راغورځولو وروسته د ماسکو لخوا د ممکنه جوابي کاروای اندېښنې راپورته شوې دي. د روس صدر ولادمیر پوتین په سخت ټکو کې د ترکی غندنه کړې.
сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов.
د ترګرو ملاتړو لخوا زمونږ په ملا گزار شوې دي. ترکی وایي چې د روس جنگي جهاز د ترکی په فضائي حدودو کې داخل شوی وو او دا راغورځولو نه وړاندې ورته سو واري خبرداري ورکړې شوې وي. د ترکی وزیر اعظم د روسی جهاز د راغورځولو د ګام دفاع کړې.
سنولارموزم ګوانی سوس کونس اولدوندا ülkemizin bu ateş çemberi içinde
bayt har chata di maluma wi che kala zamunga hewad da ur palambo ki girwi no munga ba da khpal wagado aw pulo hifazat la para har mumkin ga makhlu da turki charwa ko weli di che da rus jangi jazuno da khpal malgari shami sadr bashar ul asad la tar la para pa sarhadi sima ke da yaghi turkiano kali pa nakha kadi di اخوای امریکای چارواکی رائټر خبری ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط ویل دي چې امریکا ګمان کوي چې د روس جاز نه خکیدون وړاندې د شام هوایي حدود ته واپس تللی وو. په عین حال کې روس ویل دي چې د سیمې ته د لټون او مرستې کارونو لپاره لیږل شوی هلیکاپټر باندې هم د ترکیا غینو لخوا ډزې شوې دي. که څه هم د ترکی پوځي ګامونه یو واضح پیغام راکوي د دې بدې نتیجې را مخې ته کېدی شي. یو چارواکی وایي
very important. I don't know if
روس سره تجارت او د روس سیلګری صنعت ډیر مهم دی. ځنه يم پویا چې آیا حکومتي بندیزونو باندې غور شوی او کنه خو روسی سیاستمداران غیر حکومتي بندیزونو لګولو کې ماهر دي. روس د یو شمیر ګامونو اعلان کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګار د شروع په ورځ ویلي دي چې پوز په ترکی پولیس سره نږدې د شام لتاکیا صوبې ته خپل جدید S-400 میزایلی نظام لیږي. پاینی حال کې د نخښ شوې روسی جاز نه د پیراشوټ په ذریعہ راکوس شوې یو پایلټ چې د شامی حکومت په لور ډلې فری سیرین آرمی غړو لخوا بچ کړی شوی وو د شروع پورس په لتاکیا کې د روسی پوز یو مرکز ته رسیدلې دی. او د فرانس لپاره د روس سفیر الکساندر اورلوف ویل دي چې دویم پایلټ د کوزیدو په وخت په ډزو وجل شوی دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د امریکا صدر براک اوباما د تیر نه پورس د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او د شخړو راکمولو او پراتلونکو کې د داسې پیښو مخنیوي په ضرورت خپلو کې متفق شو. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیې کې ویل دي چې دواړو مشرانو په شام کې امن لپاره د یو موقتی سیاسي عمل او د داعش ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره نړیوال ملاتړ په ضرورت زور ورکړو او امریکا د ترکی فضائي حدود د حفاظت د حق ملاتړ وکړو. پس په نمانه کې د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره خبرې کولو په وخت صدر باراک اوباما وویل چې امریکایي چارواکي له اوس هم د روسی جاز د راغورځولو د پیښې پلټنه کوي. د پیښې وروسته په برسلز کې د ناتو غړي ملکونو یو هنګامي اجلاس وشو. د دې وروسته د ناتو سیکرټر جنرال اندرس فوخ راسموسن وویل چې د ناتو 28 کسیزه ډله د ترکیې د سیمه ایز سالمیت ملاتړ کوي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نظم غخبرونه ته غوږی موږ سره ملګری او سي او سم د امریکای صدر باراک اوباما او د ترکیه صدر د ترکیه لخوا د روسی جنگي الوتکې غورځولو نه پس د رامنځته شوی کړکیچ ختمولو او پر راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي په خبره باندې سلا شوې دي. ترکیه د فضائي حدونو د خلاف ورزي پر سر د روس یو جنگي الوتکې په نخښه کړې شو په کوم باندې روس بیا سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دغه ټول چې سره روان دي دا به د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف باندې څه اثر ولري په دې حق باندې مونږه خبرې کوو. په نیویارک کې د ټی وی ریډیو سیډنکار پیر زبیر شاه سره چې دا وخت مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی او هغوی نه به دغه حال پوښتو. په خیر راغلی ستړی مشئ. پیر صاحب دا وخت د نړۍ ټول مهم مشران د داعش پر ضد یو پراخه ائتلاف جوړولو لپاره هڅه کوي، نو دغه هڅه کوم ځای ته تر اوسه پورې رسیدلې دي؟
دا هڅه خو فلحال چې کوم تاسو ویل فرانس صدر هغه پرون ملاو سو دلته په واشنگتن کې صدر اوباما سره دغه مخکې دایم لاو سوای وو د جرمنی د اټلی مشرانو سره د زیارت تورز په دایزي روان ده. روس ته کوم ډیر یو مهم ده هغه دا نو فلحال خو دا ټول کوششونه شروع دي او امریکا اوس نور دوی ته دا وایي چې یورپ شه کوم ملکونه دي هغوی دلته زیات کومک وکړي دوی سره پدې چې اوسه پورې څومره ها داعش خلاف حمله دي فضائي حمله کې چې اگر شي امریکا ټول نمخ شه دا او په خپل فرانس اوسه پورې چې کوم د ډېر لږ حمله کړي وي هغه په عراق شه او په شام شه د داعش په خلاف داسې خاص عملیات نه وکړي نو فرانس لګیا دا په داسې فرانس ته اوسه نه زیات دا زادوره سي دا په دا پر حمله باندې او خو فلال دا خاص ډیولپمنټ سوا او دا غسه سپارتي ته چې کوم کوششونه دي هغه شروع دي او موږ وینو دا ګورو به دا چو هفتو سه چې آیا دا فرانس کوم کوششونه دي دا سر رنگ را لای ک کنا
سه شو او پیر سه به دره ته وایي چې دغه پیښه په راتلونکي کې نور داسې پیښه سومره پورې د داعش پر ضد چې کومه جګړه ده هغه زیانمن کولی شي
تاسو کوم په ښه یاد وای دا جاز والا چې کوم الوتکه والا
کې او دا الوتکه را غورځیدل او چې کوم کړکی چې را مخته شوی دی نو د داعش پر ضد چې کوم نړیوال ائتلاف ته دا غوي هڅه ته څومره دغه رقم نورې پیښې را مخته کیږي هغه څومره زیان رسول شي
هغه خام خا لکه دغه پیښه دغه غټه پیښه دا دغه اول ها مسلې وي پر داسې پر شام شي چې امریکا غواړي هغه روس نه غواړي چې کوم روس غواړي هغه ترکی نه غواړي نو دا چې کوم ټنشن او چې کوم دا کیسې وي دا رامخ شوې او د الوتکې نه بعد به اوس د الوتکې کومه واقعه وسته دغه نه بعد دا کیسې نورې هم سخت شي او پته به لګېږي مثلا وویل چې د زیارت پر ورځ فرانس صدر روان ده روس ته او موږ وګورو چې روس څه جواب ورکړي او روس دا خبره کوم ځای پورې اخلي او آیا دوی دا خبره د غرسې پرې دی کدا چې د سره د عمل شو کی کړو د عمل شو کړای د خپل مردا یا ساتو چې ترکی ناتو یو اهم ملک تا او ترکی په خلاف چې اکشن کوي یا مطلب دا چې ناتو به اکشن کوي او ناتو بیا امریکا دا ټول او چوک نه غواړي په دښت چې ناتو د پکشن انوال سي روس په خلاف نو داسې کې چې د کوم دا کوالیشن جوړې شي د خپل غټ نقصان ورسوي
او ملګری ملتونو د نړیوالو هڅو ته په کوم نظر ګوري
ملګری ملتونو خو هغه فلحال د چورز مخشه چې کوم روس او فرانس د سکیورټي کونسل سه ریزولوشن پاس کړی وو او امید دا د خلکو وایي چې کېدای شي دا هغه تو هغه باندې ټول راځي سي او کوشش وسی چې ټول یو انټرنیشنل یو فورس جوړ سي ټول ملکونه سره دا غونډ سي او داعش خلاف ته یو فورس جوړ کی چې کوم اورې لار سي خالد په جازو نه جنگ نه بلکې فوجان وی مختلف ملکونو نه وي اورې لار سي او وی داعش مقابله کوي خو د طبيعه کې سپدغ باندې سراغه ده چې روس وايي چې د هر څه کې زی هغه څه بشر الاسد به پکښې وي خو فرانس او امریکا او نور ملکونه وايي چې هر څه به کې زی هغه به بشر الاسد بغیر وي نو ګورو به چې کله پورې دا سیاسي مسلې وي نو داعش خلاف چې کوم جنگ دا هغه به دومره زورور نه وي
ډیره مننه کوم تاسو نه پیر زبر شاسه
ډیره مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه ته غواکې سرازو یو بل ریپورت ولوري ته چې څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې هم واوریدل د افغان ملي اردو یو هلیکاپټر تیر ورځ تخنیکی ستونزې لامل په فاریاب ولایت کې د بیړنی ناسته کړې ده او د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ملي اردو دغه الوتکه یا هلیکاپټر په بیړنی ناسته کې د هغې درې تنه پیلوټان وجلی دی او وجل شوی دی او تلس تن نور سپاره ژوندۍ د دولت مخالف وسلوالو لاس ته ورغلی دی. په دې حقله زمونږ همکار نایله محمد راغلی ده سټوډیو کې ده، هغوی نه به نور تفصیل واورو. ستړي مشه او په خیر راغلی.
السلام علیکم، ډیره زیاته مننه
نایله. که تاسو لومړی خو دا مونږ ته ووایه، سوریدونکو ته ووایه چې دغه ځای چې هلیکاپټر هلته کېنستلی دی، هلته په ځمکه څوک ډیر قوي ښکاري؟
فریاب چې کوم ولایت دی هغه ترکمنستان سره بورډر لري، نو چې کوم ځای کې دا هلیکاپټر ښکته شوی دی پښتونکوټ علاقه ورته ویل کېږي. پښتونکوټ علاقه چې کومه ده هغه بیخي د فریاب ولایت په مینس کې ده، او زیاتره هلته کې خلک چې کوم دي ازبک دي، او بیا ورپسې تاجک دي، او بیا 15% ورکې پښتانه دي. هلته ټول ټال فریاب کې هم د قشانت کې دی چې زیاتره ورکې ازبک دی، او بیا تاجک، او بیا ورکې په کمه شمېره باندې پښتانه دي. نو خو ویل کېږي چې هلته کې د تیر اکتوبر نه په میمانا چې کوم سرخار دی په فریاب کې او پښتونکوټ ورسره نږدې دی، هلته کې افغان عوامی فورسز شته دی، خو زیاتره هلته کې بیا په نور ولایت کې طالبان زیات دي هلته.
څنګه چې ویل کېږي دا هلیکاپټر خو د یوې شخصي کمپنۍ یا شرکت دی، خو په افغانستان کې د توندلارو او طالبانو پر ضد هلیکاپټرې په جګړه کې برخه اخلي. او اوریدونکو ته که تاسو دغه تفصیل ورکړئ چې کوم ډول هلیکاپټر په هلیکاپټرې په جګړه کې بوخت دي او استعمالیږي.
نو هلیکاپټر چې کوم داو چې تاسو څنګه مخکې ووې چې دا یو نامعلومه شخصي بارنه هلیکاپټر وو، او چې د تکنیکی ستونزې له مسلې له وجې نه ایمرجنسي لاندینګ یې کړو، دا کرش شوی نه. خو په هر حال هلیکاپټر چې کومې پیښې دي، انسیډنټس دي، دا ډېر زیاته په شمېرو باندې کیږي په افغانستان کې. په دې کال کې دا درېمه شمېره ده د هلیکاپټر په انسیډنټس کې، خو تیر کال څلور شوي وو. هغه نه مخکې په کال 2013 کې لس داسې اکسیډنټس شوي دي، او هغه نه مخکې په کال 2012 کې څوارلس داسې اکسیډنټ شوي دي، او هغه نه وړاندې په کال 2011 کې اتلس داسې اکسیډنټ شوي دي، او په ډېره شمېره باندې کیږي. دا ځکه چې پرایویټ هلیکاپټر دا یو M117 هلیکاپټر، خو زیاتره باندې دا M16 هلیکاپټرز وي، M116 هلیکاپټرز وي. نو دا خو ورکی کیږي هلته کې، خو دا پیښه چې کومه ده دا یو شخصي هلیکاپټر و چې هلته کې ایمرجنسی لینډینګ کړی وه. نو د دې چې کومه کیسه ده دا لږ د نورو د هلیکاپټر انسیډنټس نه مختلفه ده.
ډېره زیاته مننه تاسو.
ډېره زیاته مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadiwaradio.com،
یعنی www.voadiewaradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو، موږ سره ملګری اوسې یو شمېر نور رپورټونه او مرکې په راتلونکي برخه کې ستاسو لپاره لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د یونیفورم بدلولو چې کومه فیصله ده هغې څخه پر شا شوې ده، او پیرنټ اینڈ ٹیچرس چې کوم کونسل دی د مور او پلار او بیا د استادانو کونسل، دوی ته واک ورکړی دی چې خپل خپل سکولونو کې د دې په حق لدی خپله فیصله وکړي شي. نور تفصیل لري حمید الله په خپل دی رپورٹ کې.
لوان دی د پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې په سرکاري سکولونو کې به هم ماشومان د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای پینټ شټ چوي. د صوبې د ثانوي تعلیم وزیر عاطف خان وایي
خو صرف او صرف چې دا تور ملیشیا د کپڑا وا یا دا تور ټوپې وا، دا غي نه زیات تر ماشومان، چونکی زمونږ په ملک کې زیات تر اتم یاشتې ګرمي، هغه ماشومان ته به تکلیف و. نو هغه دا وی چېر کده یونیفارم چینج شي زیات تر ماشومان، مطلب خپل یا چې کوم پیرنټس دی هغه به دغه کو پلارانو یا نور چې کوم خلک راغوښتو اغه ویچر کدا چینج شي، چې چونکی په پرایویټ سکولز کې زیات تر سکول کې پینټ شرټ ماشومان چي، او دا کمیس پر توپچی دا سر لیټ شوی چیر دا سرکاري سکول ماشومان یا اغه ماشومان چې کم مور پلار سره پیسې نشته هغه خپل پرایویټ سکول ته نشي لګلې د دې په جمع باندې چې پینټ شرټ کو نو مونږ بیا لاسه فیصله نه ده شوې خو مونږ په دې ما سوچ کوو چې آیا فرض کا دا پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز پر تھرو ماندی اسکول تمنگا دا اختیار ورکو مثال پر طور ماندے کا پائپٹ آباد کے کم خلق دا فیل کئی چیری وچر کزم کا معشومان پینٹ شرٹ اچھی نو خیر دی سے خبر نہ دا نغی دی پینٹ شرٹ اچھی او کم دا سے ایریا دی چاہ بیکورڈ ایریا دی یا پا آغا دا روایتی تا طور ماندے التا خلق کمیز پر تک زیادہ تر اچھی نو کاغی کمیز پر تک اچھو الگوال ایغی با کمیز پر تک اچھی کمپلشن پا بیچ چاہ ماندی نی کمپلسری بیچ چاہ ماندی نی
د پښتونخوا د اطلاعاتي حکومت برخه جماعت اسلامي د سرکاري سکولونو د ماشومانو د یونیفارم بدلولو پر ضد احتجاج کولو دړه ورکړې و خو دغه ګوند سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي
سکولونو یونیفارم سره موږ اختلاف نه لرلې موږ صرف دا ویلې دي چې را پټوله صوبه کې بدلون د یونیفارم په تور متعارف کول چې دي د لوکل کلچر او د لوکل ثقافت سره متصادم دي دا موږ د کفر او د اسلام خبره نه ګڼو البته موږ ضرور دا ګڼو چې را کلیوال علاقو کې کلو کې خلک په تنه نه غوندي نو خلکو ته معاشي تور مسله خود حکومت پالیسی په ټوله صوبه کې دا بدلون متعارف کول نه دي
پیرنٹ ٹیچر کونسل تا د ماشومان د یونیفارم اختیار ورکول ورستو د پیښور په ځینی سرکاري سکولونو کې ماشومان اوس د ملیشیا د کمیس پرتوک پر ځای نیل رنگ پینټ شرټونه او په ځینی سکولونو کې سپین کمیس پرتوک اچول پیل کړی دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو
قدرمن اوریدونکو یو بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې په دې وروستیو کې داسې یو ډیوایس جوړ شوی دی د هغه کسانو لپاره څوک چې په خوب کې د شپې خړېدل کوي نو دغه ډیوایس هغوی سره مرسته کوي چې هغوی وشي کړلې په آرامه استراحت وکړي یا خوب وکړي نو دغه ریپورت زموږ همکارې فوزی انجوم تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
په خوب کې چې څوک خرړېږي نو دا نه چې یوازې د کور خلک ترې تنګ وي او هر وخت ورته پیغورونه ورکوي رښتیا خبره خو دا ده چې په خوب کې خرړېدل په خپل د هغې بنده لپاره هم نقصان وي چې څوک خرړېږي په دې چې دې سره ورته د سلیپ اپنیا ورته وایي د هغې تکلیف هم کېدای شي چې هغې کې د بنده سا بندېدای شي او ځینې نورې د صحت مسلې هم ورته راپیدا کېدای شي نو د سان فرانسیسکو یوې کمپنۍ د دې مسلې حل کولو پارا یو ډیر د های ټیک قسمه حل راستلې دي چې سمارټ نورا نومیږي دا یو داسې مانیټر دی چې خپل کټ سره نږدې به بند لګوي او په دې کې داسې سنسرز لګیدلې دي چې کوم د خرړېدو په आवाज رابیدار شي او به د ستار د واسطه نه د خرړېدونکو بندا د بالښت لاندې موجود میټ والا پمپ ورسره کار شروع کړي چې لدې وجه د خرړېدونکو بندا د سر پوزیشن بدل شي او لدې برکتې خرړېدل بند شي بهرو شریری چې د smart nora pa jodawalo ke malgartiya kadi da why
nora is actually listening for
nora asal ke da kharade do pata haga waqt lagawala shi che lai awaz dumra uchat nabi che war sara nizde ud da bal banda tar kho gore urasi nodan de da dena che da kharade do pa awaz bal nizde prot banda da kho barawikh shi nora pa aram sara khpal kar shuru kadi aw da kharada awaz uchate do na wadan de khatam shi numa wada ziyatawi che da tajrube pato ټیسټ کولو د پاره چې کوم کسانو ته نورا ورکړې شوې ده نو د هغه د دومره خوښ شوې ده چې هډو واپس کولې نه غواړي د امریکای مشهور میو کلینیک لاړه دا وینا هم مخې ته راغلی ده چې د بالغ عمر انسانانو کې نیم په نیمه داسې دي چې خوب کې خرړا کوي خو د دې مسلې یو اسان حل دا هم ده چې بنده دې غټوالي نه ځان بچ کړي په اڑخ دی ود کېږي او ود کېدل نه وړاندې دې سد نشي والا شي نه استعمالوي لکه الکوهل چشو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدونکو یو ځل بیا په ډیور ریډیو خبری خبرونه کې درته زمونږ نظر شهید
او زوږ مجالوان
هر کله وایو اول هم تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی
د روس وزیر خارجه وایي د ترکیه لخوا د هغوی جهاز غورځول جګړې ته لمن وهل دي خو وایي روس به ترکیه سره جګړه نه کوي اخوا د ترکیه وزیر اعظم د روس د جهاز ویشتل سم عمل بللی
Sınırlarımızın güvenliği söz konusu olduğunda, ülkemizin bu ateş çemberi içinde bekası, vatandaşlarımızın hayatı ve izzeti söz konusu olduğunda.
افغان چارواکی وایي د شپاړس پوځیانو او دوه بهرنیو وګړو د خوشي کولو لپاره یې عملیات پیل کړي رپورټونه وایي دغه ټول طالبانو د هیلیکاپټر په بیړنۍ توګه کېنستو وروسته په فاریاب کې یرغمل کړي دي
نن د ملګرو ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو لپاره د 15 ورځو مهم شروع شوې دي
خبرونه تاسو سرټی کې تاسو واوریدل اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان نن خپل یو بیان کې ویلی دی چې د ترکیه جنگی هوایی جهازونه هدف د خپل ملک د دفاع له کبله د روس جنگی هوایی جهاز راغورځولی و او د دې مقصد ترکیه روس سره د تاوتریخوالي زیاتولو نه دی صدر طیب اردوغان استانبول کې یوه دستوره کې ویلی دی که څه هم د روس هوایی جهاز د شام په خاوره غورځېدلی دی خو د ویشتلو نه وړاندې دغه هوایی جهاز د ترکیې په فضایي حد برید کې پرواز کولو خو روس په خپله خبر ټینګ دی او دوی دغه خبره ردوي چې د دوی الوتکه د ترکیې په فضایي حد کې وو
افغان امنیتي قواوې وایي په شمالي افغانستان کې د یو هلیکاپټر غورځېدلو وروسته د هغه 300 یرغمالیانو د خوشي کولو عملیات پیل کړي دي چې طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان دفاع وزارت تر مخه د شروع پر ورځ طالب جنګیالو په هلیکاپټر کې سواره درې کسان هغه وخت وژلي وو چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تېره ورځ غورځېدلې وه دغه سیمې په ځینو برخو باندې د توندلارو قبضه ده چارواکي وایي چې یو شخصي کمپنی ایم آی 17 هلیکاپټر د تخنیکی خرابۍ له کبله په بیړنۍ توګه ښکته کړی شوی و
د امریکا سکرتر معاون مرستیال بریت میکورک ویلي چې امریکا یې پوځي ځواکونه به ډېر زر شمالي سوریه ته په عملیات لیږل کیږي او هلته به د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جګړه کې برخه اخلي د امریکا سکرتر جان کیری د خبرو په مهال رسنیو ته ویلي دي چې دوی پلان ډېر قوي دی او هیله لري چې د داعش ډله به ډېره زر ماته وخوري
د ښځو پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې غږ شوی د ښځو پر ضد توپیر او تشدد ختمولو په لړ کې کوچلي ګامونه واغستل شي په دې مناسبت سره د 15 ورځو یو کمپین ملګرو ملتونو هم پیل کړی دی چې هدف یې په نړیواله کچه ښځو د حقونو خوندي کولو په لړ کې عامو خلکو کې بیداري او شعور زیاتول دي خبري اداری وایی چه پا سفارتی توگا دا سی حسی پل شویدی چه هندوستان دا اتمی قوتونو دا حقی دلی برخ جوشی چه دا اتمی مواد و دا تجارت اجازه ولری نور حال پا دی رپورت کی
که دغه سفارتی حسی بریالی شوی نه هندوستان با دا اتمی از موین یو سلویخ کال روستا دا ات سلویخ هوادونو دا حقی دلی برخ جوشی چه زیاد اتمی وست طاقت لری دغه دلی دا NSG پا نام یادیگی د ډلی غړي کولای شي چې د اټمی ټکنالوژي په تجارت کې برخه واخلي د رائټرز خبری اداره وای د NSG مشر ریفل ګروسی وای دا یو ډیر باریک عمل دی خو زیاتوي چې د هندستان په لار کې خند جوړېدل هم اوس دومره زور نه لري خبری اداره زیاتوي چې د هندستان لخوا د اټمی وسلو د نه خورېدلو په نړیوال تړون باندې دستخط نه کول کېدای شي د هندستان د NSG په غړي جوړولو کې یو خند جوړ شي دغه اداره وایي د پاکستان اندېښنې هم شته او وایي که هند د NSG غړی جوړیږي او پاکستان ترې بهر پاتې کیږي نو دا به په اټمي وسلو جوړولو کې سیالي نور هم زیاته کړي
د تیونس صدر BG سید اسپسی د شورو پر ورځ په بیړنۍ توګه د امنیتي شورا غونډه رابللې یو ورځ وړاندې د هیواد په پایتخت کې په یو 14 کې 12 کسان وژل شوي دغه 14 په یو بس کې رامخته شوی وه چې پکې د تیونس په مرکز کې د هیواد د غوره صدارتي محافظان روانو
با بلې لورې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د خامی سلامتی خپلې ډلې سره یوه غونډه کوي. دا به د پیرس د ترهګرو حملو نه دوه اونۍ وروسته او په امریکا کې د قامی رخصتۍ په موخه د صدر اوباما خپلو اعلی چارواکو سره یوه مهمه غونډه وي. د امریکا د تحقیقاتو او وفاقي ادارې اف بی آی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د تانکس ګیوینګ رخصتۍ په موخه امریکا کې د ترهګرۍ هیڅ خطر نشته.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان قامی اسمبلی نن د چهار شنبې په ورځ یوه قرارداد کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد او له هغوی سره د توپیری چلند د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا قرارداد په لوی اکثریت سره اسمبلی کې منظور شوی دی. په دې هکله نور تفصیل اخلو زموږ د خبریال الیاس خان نه چې دا وخت اسلام آباد نه زموږ سره د ټلیفون په لارې ملګری دی. الیاس خان ستړي مشي
ډیر مننه منزه خوشاله اوس.
دغه قرارداد په داسې وخت منظور شوی چې هم نن د ښځو د حقوقو ورځ لمانځل کیږي. نور تفصیل یې څه دی؟
جی بالکل منزه، نن چې کومه د زنانو پر ضد د تشدد د خاتمې نړیوال ورځ لمانځل کیږي، نو په دغه حواله سره نن د پاکستان قومی اسمبلی کې هم د زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال چې کوم پیښې دي د دې او درولو لپاره دغه قرارداد وړاندې کړی شو، کوم چې په اکثریت سره منظور کړی شو. او په دې قرارداد کې دا سفارش شوی چې زنانو پر ضد د تشدد او د استحصال او درولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. دا قرارداد وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړو. په دې موقعه د مخالف ګوندونو چې کوم غړي وو هغوی د دې مخالفت وکړو او وی ویل چې په نړیواله کچه باندې د پاکستان ډیره زیاته بدنامي کیږي، ولې چې دلته د زنانو ته هغه حقوق نه دي اصل او ورځ ورځ د زنانو باندې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي د لیکيږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې ورځ په مناسبت سره د یو تفصیلی قرارداد حکومت وړاندې کی چې هغه کم ګامونه دي اغېستي دي چې د زنانو پر ضد چې کم د تشدد په پیښو کې زیاتوالي دي د دې او درولو د پاره کم ګامونه یا ټول ګامونه به حکومت اخلي او دا به دوی څنګه ودروي. نو په دغه وجه باندې د دوی دا دریځ و چې حکومت ته په یو کلاو مټ سره او نور تفصیلاتو سره ایوان ته هغه ټول چې کوم پیښې شوي دي هغه وړاندې کړي او د دې پر ضد چې کوم ګامونه به دوی اخلي هغه نه دي ایوان خبر کړي. جی منزه،
نو داسې قراردادونه چې پاکستان کې پارلمان منظوروي په دغه باندې عمل څومره کیږي او حکومت ورته څومره جدي پاملرنه کوي؟
جی منظر، داسې قسمه قراردادونه یا پریکړې خو د پاکستان پارلیمان نه یا دغه زموږ چې کوم صوبایي اسمبلیانې دي هغوی هم پاس کوي. د دې نه علاوه چې کوم د زنانو پر ضد چې کوم د تشدد بیلابیل پیښې دي دې لپاره په پاکستان کې قوانین هم شته دي. خو که موږ وګورو نو په قوانینو کې او ځمکني چې کوم حقیقت یا حالات دي نو په هغه کې ډېر غټ فرق دی، ولې چې په پاکستان کې د بده مرغه قانونونه خوشته خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي. بل دلته کې د انصاف یو کمزور نظام دی او بل د زنانو لپاره په سیاسي او عوامي سطح باندې هغه فشار په حکومت باندې نه اچول کیږي کوم چې په کار وي چې د دې د حق لپاره اواز اوچت کړی شي. په دې هڅه مونږ وګورو نو چې کوم هر کال د غیرت په نوم چې صرف په پاکستان کې د یو اندازې تر مخه د زرو نه زیات زنانه چې کوم دي دا وژل کیږي. او تیر کال د عورت فاونډیشن لخوا راجمع کړی شوی شمیرې تر مخه په پاکستان کې د ټولو نه زیاتې د یعنی پنجاب صوبه کې کم چې د آبادۍ په لحاظ سره ټول نه لویه صوبه ده، هلته د زنانو پر ضد د تشدد په پیښو کې دغه عورت فاونډیشن دا وایي چې په دې کې د تیر کالونو په نسبت 28% زیاتوالی راغلی دی. او دلته کې 2500 د تشدد بیلابیل پیښې مخې ته راغلي دي چې په هغې کې اغوا، زنا، وژنه، خودکشي، دغه رنګ چایل د ماشومان واده، سورا او دغه رنګ نور یو شمېر پیښې شامل دي. خو د دې هر څه باوجود د دې مخنیوي کې حکومت یا چې کومې ادارې دي هغه پاتې راغلي دي. جی
ډیر زیاته مننه الیاس خان چې تاسو دغه تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کو.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منو اوریدونکو صدر ممنون حسین په بدني توګه د دوه میاشتو لپاره د مازور قیدی عبدالباسط د مرګ په سزا د عمل درآمد ادرولو امر کړی دی او د هغه د جسمانی حالت په حق لې د پلټنو وینا هم کړی ده. په پاکستان کې سکال 299 کسان تیزندې کړی شوی دی. ټاکل شوی وه چې عبدالباسط به د بدني مازورۍ باوجود په 15 نومبر تیزندې کولی شي، خو د نهې په شپه ناوخت د پاکستان صدر د حکم څخه وروسته د هغه د مرګ په سزا عمل درآمد یو ځل بیا ودرول شوی دی. نور تفصیل لري رابیه پیر په دې رپورټ کې.
د صدارتي ماڼۍ له اړخه جاري سوي یو بیان تر مخه عبدالباسط نومي دغه کس چې د پنجاب فیصل آباد ښار په جیل کې د پھانسي په انتظار ورځې سبا کوي، د دوی د پھانسي دغه سزا د صدر ممنون حسین له اړخه د دوی د مازوري له وجې ځنډول سوی ده او د دغه کس د جسماني حالت په اړه د انکوایري حکم هم ورکړ سوی دی. په بیان کې ویل سوي دي چې د بشري حقونو به په هر حال کې خیال ساتل کیږي. 23 کلن عبدالباسط ته په کال 2009 کې پر کورنۍ ناچاکۍ د یو کس د وژلو وروسته د پھانسي سزا ورکړې سوې وه. دوی وروسته په کال 2010 کې په جیل کې د فالج د ناروغۍ له وجې د پښو څخه مزوره سوی وو او اوس دا څلورم ځل دی چې د دوی د پھانسي دغه سزا ځنډول کیږي. د پاکستان د قانون تر مخه ذهني مازوره خلکو ته که څه هم د پھانسي سزا نه سي ورکول کېدی، خو قانون د جسماني مازوره تنانو د پھانسي په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ملګری مشر کامران عارف چې یو قانون پوه هم دی د ډیوا ریډیو سر په خبرو کې وایي،
خاموش ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں.
قانون کا سہم پر ډیر څه خاموش وي، خود دې مطلب دانه دی چې د څه تشریح گنجائش نشته. هم دغه سبب دی چې د صدر د معافی قانون ډیر لوی قانون دی چې لوج پر ډیر څه چې قانون خاموش وي دوی خپل واک د انصاف لپاره استعمالولی سي. او په اوسنۍ معاملې کې د پاکستان صدر دا یو شګام دی چې خپل واک د بشري حقوقو د حفاظت لپاره استعمال کړی دی. سرګند دی وی چې پاکستان تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د برید پس چې پکې 1440 ماشومانو په شمول 1.5 تنان وژل سوي وو د پھانسي د سزا څخه بندیز لري کړی وو. ویل سوي وو چې تراګرو ته به پھانسي ورکول کېږي، خو بشري حقونو پر حرکت د دغه پریکړې مخالفت کړی وو. او اوس هم د امنیسټي انټرنیشنل د یو رپورټ تر مخه پاکستان د 299 تنانو ته پھانسي سزا ورکول سره د پھانسي سزا ورکوونکي تر ټولو بدترینه هیواد جوړ سوی دی. ولې چې پھانسي ورکول کېدونکي دغه اکثره خلک د تراګري پر ځای په نورو جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریک مشر کامران عارف هم ډیوا ریډیو ته وایي،
پاکستان مې پھانسیاں باقی ملکونو سے بہت زیادہ ریٹ پہ چل رہی ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.
په پاکستان کې ډیر زیاتې پھانسي ورکول کېږي چې څه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ډیر ځایونه داسې سته چې څرګندوي چې د جرمونو شرح د پھانسي د ورکولو سره نه ده کمه سوې، او څه داسې هیوادونه هم سته چې د پھانسي سزا د نشتوالي باوجود د جرمونو شرح ډیره کمه ده. او دا هم نه ثابتېږي چې د پھانسي سزا د عمر قید څخه زیات اثر لري، خو د پھانسي په سزا کې د ناانصافۍ امکان ډیر زیات کېدی سي. همدغه سبب دی چې بشري حقونه په پاکستان کې د پھانسي پر سزا یو ځل بیا د بندیز خوشتنی کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا.
در من اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د آی ټی او ټیلی کمیونیکیشن وزیر انوشا رحمان نړیوالې تخنیکی کمپنیانو ته هرکلی ویلې دی او دوی هرکلی کړی دی، په شمول د امازون، ای بی، پیپل. دغه کمپنیانې به اوس په پاکستان کې خپل کار په رسمي توګه پیل کولی شي. په دې حکله د دیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه یو رپورټ تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې په مختلفو وزارتونو باندې ګډ یوې کمیټې ته وینا کې انوشا رحمان ویل چې حکومت په ملک کې د انټرنیټ د لارې تجارت ته وده ورکولو لپاره په یو شمېر اړخونو کار کوي، چې تر مخه به په دغه ډول تجارت زیاتولو په مد کې یو جامع تګلاره جوړول شي. او د دې د لاندې به د انټرنیټ د لارې تجارت کوونکو صارفینو او تاجرانو د حقونو تحفظ یقیني جوړول شي. انوشا رحمان په وینا د روپو غیر قانوني ترسیل یا منی لانډرنګ او دغه رکوم بیا د ترهګرې پیښو کې د استعمالې دو سارنه کوونکې نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان په خپل فهرست کې اوس په هغه هیوادونو کې شماري چا چې د منی لانډرنګ په ضد مؤثر اقدامات پورته کړي دي. د سنه چې په ډاګه کېږي چې پاکستان اوس د نړیوال ټکنالوژۍ ادارو لپاره د سرمایه کاری په مت کې یو محفوظ ملک دی. دلته کې سوال دا دی چې حکومت د انټرنیټ د لارې تجارت کوونکې کوم نړیوالو ادارو ته پاکستان کې خپل کار شروع کولو بلنه ورکوي د هغې څه افادیت دی. دغه پوښتنه مو چې کله پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کار کوونکي شخصي ادارې بایټس فار آل یو کارمند فهد دیسموک نه وکړه نو د خپل جواب صدا سره راک.
تو یہ پے پال خاص طور سے جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ پے پال سروس کے ذریعے آپ پیسے جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیمنٹ کو جو ہے اپنے پے پال اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر لیں اور آپ جو اس کو ریسیو.
دے وائی چدا درے وانا دا نڑے لوی تجارتی ویب پانی دی او پا دے کی یوا پے پال نمی کم نکا چاری پاکستان کی کار شروع کوینو دا آغی دا وجب پاکستانی تاجرانو تا دا نڑے پا نور ملکونو کی دا تجارت لپار دیر اسانتیاگان پیدا شی. فہد دیس ملک اویل چی پاکستان کی تاجران دا دغی کم نے پا ذریعہ دا خپل خرس کڑی شوی مال ادائیگی دیر پا اسانتیا سر تر لاسا کولی شی. او دا غشان پاکستان کی یو عام انٹرنیٹ استعمالون کی صارف ہم دا کولی شی چی پا نڑے کی چر تا اغواری یو سیز اغستلی شی او دا دی ادائیگی دا دی کم نے پا ذریعہ کولی شی. کم سہولت چی تر اوسا پورے پاکستان کے تاجرانو صارفینو تنہ دے حاصلہ. دبل تجارتی وے پانے امازون دا افادیت پا حق لے دیسموک اویل چھ دے لوی افادیت دا دے چھ پنڑے کے ہر سوکس اخلی یا خرسی نڈنبے اگا امازون وے پانا قتلو تا ترجیح ورکوی. او کچری ردغی تجارتی کم نے پا ذریعہ پاکستانی تاجرانو صارفینو ہم دخپل سیزنو اغستل و خرسول شروع کلن نور تڑیر معاشی گٹی تر لاسکی دلی شی. واضح دیوی چی پی پال نو مکمنی پا ٹولا نڑے کی دا انٹرنیٹ دلاری شوی تجارت پا مت کی دا پیسو دا ادائیگی او دا اغستل لپار یو آلا میار لری. خو پاکستان کی تر 2.5 کروڑ پوری دا انٹرنیٹ صارفین دا دغی کم نے دا خدماتو نا محروم دی. دا کم لوی وجوہات چی ماہرین پاکستان کی دا امنیت خراب صورتحال بلی. او دوی وای چې کچره پے پال او دغه شانتی نورو کمنیانو ته د پاکستان حکومت د تحفظ د ګارانټۍ نه علاوه دا ګارانټۍ هم ورکړي چې دې کمنیانو سره به پاکستان کې سفراډ نه کیږي نو باید چې دا کمنیانو به هم پاکستان کې خپل کار شروع کولو ته غاړه کیږدي. د انټرنیټ د لارې دا وخت د پاکستان یو عام تاجر او صارف د خریدارۍ لپاره چې کومې طریقې خپلوي هغه نه یوازې دوی ته ګرانې پرېوځي بلکې دغه طریقې کار وخت هم ډېر اخلي. او ماهرین وایي چې که پے پال یا دغه شان نورې کمنیانې پاکستان کې پرانستل کیگی نو ردی لکبل د خریدارې په وخت او په خرچو کې واضح حکمې راتلی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. قدم اوریدونکو د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په کوټه ښار کې کامرانی سړک باندې د غزمې په محل امنیتی ځواکونو درې کسان ژوبل شوي دي. دا هغه وخت چې کله سړک تر غاړه بمی چاودنې سره دغه کسان مخ شول. بلخوا د اورګاډو یا د ټرینونو ډرایورانو لخوا ټیکنیکل مسلو پر سر کاربندیز هم جاری دی او تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د کوټ ښار د پولیسو عالی رتبه مشر وویل چې د پولیسو ګاډۍ د غزمې پر مهال باندې والا چې د کچبیک په سیمه کې پر کمرانی سړک باندې د سړک لغاړی د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وسوه چې له سوه به درې د پولیسو عسکر کاري ټپیان سو. دوی په سملاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. د پولیسو عالی رتبه مشر ویي چې د دوی ګاډۍ بشپړ تباه سوې ده. له چاودنې څخه و شاوخوا ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. شیشې یې ماتې سوي دي. په سملاسي ډول د دغې پېښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس ویي چې تر اوس مهاله پورې دوی په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. و بل لور ته بیا نن په څلورمه ورځ باندې هم د پاکستان د اورګاډي د ډرایورانو د کار بندیز له سببه کوټ ښار ته د اورګاډو تګ ورا تګ اغیزمن سوی و. حمله دغه کبل جعفر او اکبر بوکټي اکسپریس ډیری ځنډې دلیوالې او بولان مل چې کراچي ته بتلله د دې تګ منسوخ سو. د اورګاډي ډرایوران ویي چې دلته په بلوچستان کې څوارلس انجن دي. په دوی کې دولس خراب دي. یوازې د دوو ګیرونه کار کوي.
ہمارا بریک سسٹم پر جو ہے صرف اول و آخر ہم صرف بریک سسٹم چاہتے ہیں کہ ہمارا بریک سسٹم صحیح ہو تاکہ ہماری ٹرین آپریشن جو ہے وہ سموتھ چلے.
موږ پر بریک نظام باندې تشویش لرو. زموږ لومړی او اخیرنی غوښتنه دا ده چې بریک نظام دې صحیح کړل سي، چې د اورګاډي د تګ او راتګ عمل په ښه توګه باندې ترسره کړي. د اورګاډو د ډرایورانو د کار بندیز له سببه یو شمیر مسافران هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
کہ افسران ہیں جو مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، وہ آ کے ٹینشن لیں یہ عوام کی کہ یہ کیسے خوار ہو رہی ہے. وہ بیٹھے ہیں آرام سے سکون سے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اب ہم پریشان کھڑے ہیں یہاں پہ.
ددی افسران مفت تنخواہ خوری دوی دی ولسی خلکو ته وګوري سیاغت څنګه خوار دی. دوی بیغمه ناست دی، دوی هیڅ ډول تشویش نه لري. کوچنی کوچنی ماشومان له موږ سره دی، موږ حیران ولاړ یو چې اوس څه وکړو. په بلوچستان کې د اورګاډو دغه کار بندیز هغه مهال پیل شو کله چې 15 ورځې وړاندې د سریا په سیمه کې اورګاډه له خپلې لیکې واوښتله، تلاپاتې نه واړولې. او دغه ډول د روان میاشتې پر 12مه باندې د بولان د آبیګون په سیمه کې د پنجاب راولپنډۍ ښار ته روانه اورګاډه د زیات رفتار له سببه زخه له نو ډبو سره واوښتله، چې له سببه یې 14 کسان وژل شوي وو، 100 کسان بیا ټپیان وو. په دوی کې ډرایور او کلینر هم شامل وو. په پاکستان کې د اورګاډو نظام تر 100 کاله زیات پخوانی دی. همله دغه کبله د اورګاډي سفر یې له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوټه.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خپرونه لا دا مهال دوام لري، او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. په پاکستان کې تیر تمام 240 کیسونه د پولیو ناروغیو ریپورت شوي دي. په دې کیسونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه کیسونه ریپورت شوي دي، او په دې وروستیو کې هم کوم یو کیس چې د پولیو د ناروغ وو هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکی یو ماشوم وو. په دې هکله نبیله مشراق یو ریپورت تیار کړی، او ریدو ته ساسو پام را ګرځو.
روان کال نومبر د میاشتې 15مه نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض نه متاثر شوو ماشومانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. ایمرجنسی آپریشن سینټر پولیو ټیم لیډر ډاکټر محمد جوهر خان ډیو ریډیو ته دا وویل چې 13 ورځ د خیبر ایجنسی لنډی کوتل سیمې نه 2 کالو ابو سفیان کې پولیو وایرس موندل شوی دی.
دی ټایم په پاکستان کې دی کیس سره ټوټل چې دنو 240 کیسز شو. خیبر ایجنسی کې په لنډی کوتل کې خوګاخیل یو کلی دیال ته کې کیس کنفرم شوی دی. پرون معشوم دے 24 میاشت معشوم دے ابو سفیان نم دے. کلم پولیو کیسز روزی نو آگے ددی نہ پتہ لگی چر تو سوکھتا چاہ معشومان مسکی گی لگیا دی. او داغے دا پارا کوشش دا ہر یو پولیو ورکر او یو سی لیول وانے کم کستے تئی کوشش پکار دے چاہ زیون آئیڈینٹیفائی کی چر تم نہ معشومان مسکی گی. اس کو چونکہ ایکسیسیبلٹی ہم سے واشوا پہ خیبر ایجنسی کے دا معشومان دا تعداد چرے کم چمتا ایکسیسیبل نو رسائی چکم آگا روز برس کمی کی لگیا دے. نو آئی ہوپ چدا دل د چکم دا لاسٹ کیسز اوس رہو ات دے لنڈی کوتل کی دی شید دے ایک پہ کیس نہ پس مونگا لگنورم دل تے ایفرٹ سو کو دا وائرس ٹرانسمیشن سٹاپ شی.
ڈاکٹر محمد جوہر خان وائی چ تیر کال پہ نسبت روان کال پولیو کیسونو کی 15% کمی رغلی دا. او پولیو پہ مرض مکمل توگا قابو را وستو دے پار را روان پولیو کمپینو نہ ڈیر اہمیت لری.
نومبر اپور تیر کال 283 کیسونو دی کال اس پورے دا 42 کیسز دنوں دا تقریباً سر ڈیر لوئف ڈفرنس راغ لو 75% کمی راغ لے دے پا کیسز کے اس دا نومبر سلو پنزر روزی پاتی دی بیا دسمبر دنوں منگا خواڑو چوز دا دی نا پس بل کیس را نشی خود وائرس چی کم زی کی بھی دا غی سپل اوور کی گی چرتا نا چرتا کم معشوم چی ویکسین نہیں اگستی آگا ڈیفینیٹلی افیکٹ کی گی. مئی 2016 پورے چی کم کیمپینز دی آگا انتہائی امپورٹنٹ تھی مونږ سره یو زویل شم چې لاسټ چانس دی د وایرس ترانسمیشن سټاپ کولو، او داسې لګي چې ان شاء الله کدا ایفرټس لګ نور مضبوط شو، آی هوپ چې را پاکستان خاص طور باندې خیبر پختونخوا به وایرس ترانسمیشن سټاپ کی.
واضح دی وی چې روان کال په قبایلی سیمه کې سور لسمه شومان د پولیو مرض ښکار شوی دی چې نه پکې خیبر ایجنسی دی. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
سم د خبرونه په اخیرانه برخه کې یو بل مهم رپورت تاسو په مړه ګرځو. د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې د سپاقم په جرګه کې د کډوالو بیرته خپل کورونو ته ستنولو باوري کولو لپاره د هغې ځای انتظامی سره د دوی خبرې اترې شوې دي. حکومت ورته ویلي د وسلوالو پر ضد قامي سرشته چې هغه جوړه کړی شي، او مطلوب د لشکر اسلام وسلوال کسان دی په غیر مشروطه توګه حکومت ته ورسپاري. نور تفصیل لري ابراهیم شنواری.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل نورو کامونو کډوالو واپسي تر ډیره حده ترسره شوی، او د باړې کجورې په علاقه کې اوس فقط د سپا کام کډوالو واپسي نه ده شروع شوی. د سیمې قامي مشرانو د یوې جرګې د لیارې د حکومت له اړخه سپا کام ته ایښودل شوي شرطونو تصفیه کولو په غرض خبرې اترې پیل کړي. اوریدونکو ته دې ورپه یاد دي چې د غیر قانوني وسله والو ډلې لخر اسلام مشر منګل باغ او د هغه ځینې مهمه پلویان څوک چې حکومت ته د ډېرې مودې راهیسې مطلوب دي تعلق هم د سپا کام سره دی، او په سیمه کې د امنیتي قواو مامورین دعوه کوي چې تیر کال اکتوبر کې د خیبر ون نومي پوځي عملیات شروع کېدو نه وړاندې د سپا کام ځینې مشرانو دوی له دا باور ورکړی وو چې د عملیاتو په مهال به په دوی د سپا په خاوره هیڅ قسمه برید نشي کولای. خدا عملیاتو شروع کېدو نه فقط څو ورځې پس دغلته د پوز پز شوی یو خنړی برید کې د یو میجر په شمول زری نور پوزیان اوجل شول، نو ځکه اوس حکومت د مطلوبه کسانو غیر مشروط سپارلو سره سم د دغې خنړی پیښې په تور کې په سپا کام د 200,000 روپو جرمانه هم لګولې، او د لخر اسلام په ضد یې د کامی سرشتې جوړولو هم غوښتنه کړې. حکومتي چارواکو د سپا مشرانو ته څو څو وارې په ډاګه کړې ده چې تر څو دغه شرطونه نه ترسره شوي تر هغې د دوی واپسي ممکنه نه ده. خو اوس چې چونکې د شخړې اوارې د پاره د باړې اپریدي کامونو د مشرانو یوې جرګې د ځایي انتظامی او سپا مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، او د دغه جرګې د غړو په وینا په دغه خبرو کې یو څه پرمختګ هم شوی. نو ډیوه راډیو چې کله د سپا کام حتمی دریز په حقله د دوی یو مشر حاجي سید مرجان نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د جرمانې په حقله د هغوی کام حکومت سره هیڅ قسمه ژمنه نه ده کړې، البته کامی سرشته به د اپریدي کام د دوه دستور مطابق جوړولی شي. د سرشتي په اړه د سپا کام مشرانو حکومت ته دا هم شرط ایښی چې باید اول د هغوی واپسي شروع کړی شي، ځکه چې د هغوی په وینا دا مهال د سپا کام په زرګونو کورنۍ د خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو په بیلابیلو ښارونو کې خواره واره میشتي، او د کډوالۍ په حال کې د کامی سرشتو جوړول او د هغې فعاله ساتل د دوی لپاره ممکنه نه دي. د مطلوبه کسانو په اړه دوی حکومت ته ځواب ورکړی چې باید دغه لیست د هغوی په مشاورت بیا جوړ کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا دوی له څو میاشتې وړاندې ورکړی شوي لیست کې ځینې کسان اوس په دغه دنیا کې نه دي پاتې شوي. یو څه شمېره پکې خارجي هیوادونو ته لاړ دي، او ځینې پکې د خاصدارو یا حکومتي سکولونو استادانو په حیث خپلې حکومتي وظیفې هم ترسره کوي. د باړې د نورو کامونو په استازیتوب را جوړ کړی شوی جرګې غړو هیله څرګنده کړې چې د حکومت لخوا لګول شوو شرطونو کې نرمۍ او د سپا کام له اړخه حکومت سره د مرستې کولو ژمنې سره به دغه شخړه اوس زر هواره شي، او دغسې به د سپا کډوالو واپسي هم ممکنه شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.